هغه کچه 60000 ټنو ته رسیدي. خاغلی پسرلی زیاته کړ چې په نورو کلونو کې د افغانستان انار یوازې هندستان، پاکستان، ایران او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو ته صادریدل، خو سږ کال په دغه برخه کې د صادراتو کچه د آسیا په کچه غزیدلې او ان اروپایي هیوادونو ته هم د صادرولو هڅې روانې دي. د هرات ولایت پیداتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه ټکه د هرات ولایت د مستوفیت رئیس میرویس حبیب زاده نن ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې څرګند کړ. خاغلی حبیب زاده وویل چې دغه فیصدی د سږ کال د تیرو لسو میاشتو او د تیر کال د وروستۍ لسو میاشتو سره د پرتلې له مخې په ډاګه شوې ده. د خاغلی حبیب زاده د معلوماتو له مخې د عوایدو د دغه اندازې لوړوالی په ادارو کې د کاري شفافیت او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو له امله رامنځته شوې. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بای: یو بوجۍ قزاقي وړه 2500 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 2600 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1080 افغانۍ. نن ورځ د کابل په بازارونو کې په برچونډول د سونګ توکو بای داسې وي: یو لیټر پیټرول تیل 340 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی دي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 30 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ، زر ایراني تومن 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 622 افغانۍ. لملتیامو مننه.
سحر ګل امیرزای ول اقتصادي خبرونه سره په کابل کې نن ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د جمهوریت ریاست پر انتخاباتو او پر افغانستان پر احتمالي اغیزو لیکنې خبرې کړي. په څو شیبو کې ورته کتنه کوو. خو ترغه مخ کې د امریکا د ولسمشري کاندید ډونالد ټرمپ له بریالیتوب وروسته په لومړني وینا کې د امریکایانو د ژوند د ښه کولو او له ټولې نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه وکړه. ټرمپ ویل چې سیالي میرمن کلینټن مبارکي ورکړې ده. اسمت ساروان او نور تفصیل.
ډونالد ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه غوره شو. د لبریالیتوب وروسته په لومړنۍ وینا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د سیالۍ او خدمتونو ستاینه وکړه. وی ویل اوس هغه وخت راغلی چې امریکایان بیا سره یو لاس شي، د بیلتون کرښې رنګ کړي. ښاغلی ټرمپ خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل:
آی پلیج ټو ایوری سټیزن اف اور لند،
زه د خپل هیواد د هر وګړي په وړاندې ژمنه کوم چې د ټولو امریکایانو ولسمشر بیم او دا مسأله زما لپاره ډیره مهمه ده. د همداراز وویل چا چې تر اوسه زما ملاتړ نه دی کړی او شمیر یې هم لږ دی، له تاسو غواړم چې په خپلو مشورو او لارښوونو موږ سره متحد کړئ. ډونالد ټرمپ دا هم وویل چې له ټولو هیوادونو سره به چې له امریکا سره شو اړیکو ته لیواله دي، نږدې او صمیمي اړیکې ټینګې کړي. موږ لوی اقتصادي پروګرام لرو چې زموږ وده به دوه برابره کړي او په نړۍ کې به تر ټولو ستر اقتصاد ولرو. له دې سره په یو وخت به له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. له نړۍ سره د خورا ښو اړیکو هیله لرو. هیڅ ارمان ناممکن نه دی او هیڅ ازمیش ستر نه دی. هیڅ شی چې موږ یې د خپلې راتلونکي لپاره غواړو ناممکن نه دی. د نړیوالو ته په خطاب کې وویل سره له دې چې امریکا ته لومړیتوب ورکوي، خو له ټولو سره به عادلانه چلند وکړي. ډونالد ټرمپ د امریکا لپاره هیڅ ارمان ناممکن ونه باله. ویل د متحدو ایالاتونو اقتصادي بنیادونه به بیرته مضبوط کړي. د زیاته کړه د میلیونونو امریکایانو لپاره به روزګار پیدا کړي.
We are going to fix our inner cities.
موږ د خپلو شارونو مرکزونه بیا جوړو. لوی لاري، پلونه، تونلونه، هوایی ډګرونه، شوانزی، روختونونه او نور بنیادی تاسیسات بیا جوړو او د بیا رغونې په لړ کې به میلیونونو کسانو ته کار پیدا کړو. ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې د هغو کسانو ژوند ته به پام وکړي چې تر اوسه هیر شوي دي.
ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه وټاکل سو. په امریکا کې پرون خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخیسته چې نتیجه نن اعلان سوه. په کابل کې نن ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د امریکا د ولسمشۍ د ټاکنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپلې سر مقاله کې لیکلي، دا ځل د امریکا د ولسمشۍ د نوماندانو ترمنځ توپیر لږ نه ډېر دی، خو که هر نوماند بریالی شي په ستراتیژیکو پالیسیو کې به ډېر څرګند بدلون راشي. د سر مقالې لیکوال دا خبرې په دې دلیل کوي چې د امریکا په څیر د لویو هیوادونو سیاستونه د بیوروکراسۍ یوه خاصه ډله جوړوي چې ولسمشر او نور چارواکي پکې بدلون نشي راوستلی. خو په سر مقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې افغانستان او سیمه د امریکا په بهرني سیاست کې اوس هم پخوانی لومړیتوب لري، خو ټرمپ او هیلری کلینتن دواړه پرې چوپ ول. د سر مقالې لیکوال لیکلي، افغانان باید د امریکا د هیڅ ولسمشر او چارواکي د رحم او کرم هیله ونه کړي، دوی د خپل غم په خپله وخوري. د سولې او بین الافغاني تفاهم کومه لاره دې ومومي او لوږ مهاله رنځ دې ځانونه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو پایلې پر افغانستان نیغ په نیغه اغیز لري. د سر مقالې لیکوال لیکلي، دلته ډیر ستر لومړیتوبونه او اړتیاوې شته چې د امریکا راتلونکي حکومت له افغانستان سره له پخوا ډیرو همکاریو او مرستو ته اړ باسي، او دا مرستې به په اقتصادي ډګرونو کې لا پراختیا ومومي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، کله چې د امریکا همکاري له موږ سره پراخیږي، نو لویدیځه نړۍ، ناټو او نړیوال آسیایي بانکونه هم له افغانستان سره هرو مرو اړیکې پراخوي. دا ملګرتیا او همکاري به ترهګري او د هغوی روزونکي نور هم وځپي، او هغه خطر به له منځه ولاړ شي چې افغانستان، امریکا او نړۍ ننګوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا له افغانستان سره په هیڅ تړاو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ښځو په رول مطلب پور کړی. په مطلب کې د پوښتنې په توګه مطرح شوی، آیا د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د هیلری کلینتن احتمالي بریا کېدای شي چې د ښځو د غورځنګ بریا وګڼل شي؟ د هیلری کلینتن په رسمي ویبپاڼه کې د امریکا د ښځو لپاره د ګڼو پروګرامونو یو لیست پور شوی او د خپل هیواد ښځو ته یې ګڼې وعدې ورکړي دي. په مطلب کې دغه شان راغلی چې میرمن کلینتن ویلي، که بریالی شي نو خپله نیمایي کابینه به ښځو ته ورکړي.
په دې خبرونه کې مو واوریدل چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. دی چې یو پیژندل سوی میلیارډر دی، ژمنه یې کړې ده چې په امریکا کې به میلیونونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابروي او د امریکا اقتصادي وده به چټکوي. اقتصادي مسله څېړو. د تفتیش علي اداره وایي د افغانستان امنیتي ادارې نه دي توانېدلې چې په 1490 لمریز کال کې خپل عادي بودیجه په بشپړه توګه مصرف کړي. تفصیل د عبدالله هننزي په راپور کې.
د تفتیش عالی اداره وایي چې د 1490 نیوم کال مالی بودیجې شپږ څلوېښت سلنه نه ده مصرف شوې. د دغې ادارې مسؤلانو د سه شنبې پر ورځ د 1490 نیوم کال د قطعې په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 1490 نیوم کال کې څه باندې 4.6 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ټاکل شوې وه، چې 204 میلیارده یې عادي بودیجه او 1350 یې پراختیایي بودیجه وه. د تفتیش علی ادارې مرستیال محمد مهدی حسینی وویل، د افغانستان امنیتي ادارې نه دي توانېدلې چې په 1490 نیوم کال کې خپل عادي بودیجه مصرف کړي.
له 204 میلیارد افغانۍ عادي بودیجې څخه 215 میلیارد افغانۍ مصرف شوي او څه باندې 30 میلیارد افغانۍ نه دي مصرف شوي. له 30 میلیارد افغانۍ څخه نه دي مصرف شوي. 20 میلیارد افغانۍ د دفاع وزارت او 14 میلیارد افغانۍ د کورنیو چارو وزارت دي، چې په حقیقت کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مجموعي عادي بودیجې د نه مصرف 95% برخه خپل کړي.
حسینی ویل چې د 1490 نیوم کال د مالی بودیجې 25% د کورنی عوایدو څخه او پاتې برخه یې د بهرنیو مرستو څخه وه. ښاغلي حسینی ویل چې په 1490 نیوم کال کې د 606 پروژو څخه 1350 پروژې چې 26% جوړوي هیڅ ډول فعالیت نه درلود او هیڅ راز لګښت یې نه دی کړی. د هغه په خبره 102 پروژو له 50% څخه کم مصرف کړي.
هغه پروژې چې په قطعیه کې دي او باید تطبیق شوي وای 606 پروژې وي، چې متاسفانه له دغه جملې څخه 115 پروژو هیڅ ډول فعالیت نه درلود او مصارف یې صفر وو.
حسینی ویل چې په 1490 نیوم کال کې د پروژو د نه تطبیق له امله 121 میلیون ډالر بیرته نړیوالو ته ورغلي. د 1490 نیوم کال د بودیجې د نه مصرف په اړه دا راپور داسې مهال وړاندې کیږي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم د بودیجې د نه مصرف له امله د یو شمیر وزیرانو د استیضا خبره کړې ده. خو په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو بصیر رنجبر وایي چې د وزیرانو استیضا تر هغه ګټه نه کوي چې منظم پلان او د بودیجې د تطبیق لپاره دقیق سنجش نه وي موجود. خغلی رنجبر ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید اړوند ادارې سره همغږي شي.
اساسي او بشري حقونه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په ننګرهار کې له غازی ریکشو څخه د غازو ډبو درا ټولولو کمپاین روان دي. چرواکي وایي غازی ریکشو د دې شهر چاپیریال ککړ کړي او اکثره ناروغي د همدغو لوګیو څخه خلکو ته پیښیږي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښاري نظم کمیسیون لخوا د جلال آباد په ښار کې د غازی رکشو څخه د غاز ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. د دې کمیسیون مشر او د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې له سلګونو رکشو څخه غاز ډبې راټولې کړي او دا کمپاین لا هم روان دی.
ډېرو رکشو نه ډبې ښکته کړي دي او توصیه هم ډېرو ورانو ټولو ته دا توصیه کړې ده چې په رکشه کې د غاز سوځولو نه ډډه وکړي او پېټرول پکې وسوځي. شون په اوس وخت کې چې دا د رکشې ماشین معیاري نه دی، د غاز د سوځولو په نسبت باندې د پېټرولو د سوځولو تاوان چاپیریال ته لګیدې.
نوموړی وایي ورځ تر بلې په جلال آباد ښار کې د غازی رکشو شمیر زیاتیږي او اکثره هغه کورنۍ چې له پاکستان راځي هغوی له ځانه سره رالېږدوي چې دا د چاپیریال د ککړتیا لپاره ستره ننګونه ده.
دا یو واقعیت هم دی او یو ګواښ هم دی چې جلال آباد ښار دی روړو کې ښار دی او رکشې پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. دا موضوع موږ د مربوطې ادارو سره هم شریکه کړې. ما مخکې د طرحې یادونه کړه، هغه طرحه موږ په طرحه کې دا ځای په ځای کړی دی چې په هر شکل باندې کېږي جلال آباد ښار ته به رکشې په هیڅ ډول باندې په قاچاقي ډول نه واردېږي. اوس په دې کډو کې رکشې راوړي که موږ مربوط امنیتي ادارو ته وایو.
روغتیا پوهان هم په ښار کې د غازی رکشو شتون د صحت لپاره مضر ګڼي. ډاکټر مجیب الرحمن لقمانی وایي د غازی رکشو د دود له امله انسان ته د نورو تکلیفونو تر څنګ د سینې سرطان هم پیدا کیږي. دی وایي دغه کمپاین که په درست شکل مخکې ولاړ شي د روغتیا له پلوه به په ښار کې ډیر مرضونه کنټرول شي.
حساسیتونه او دا شینې به د هغه کسان چې د مریض حساسیت لري هغوی لپاره ډېر زیات مضر دی. د سینې امراض پیدا کوي او حتی چې لږ پرمختللی شي د سږو د سرطان باعث ګرځي، د سږو مرضونه پیدا کوي. نو دا د حکومت دغه اقدام چې دوی شروع کړی د شکو د لوګیا د کنټرول د خاطره دوی ګیس او د مبلیل پیوزه استعمالوي د دې مخنیوي د خاطر د مخیق دام دی.
په ورته وخت کې د غازی رکشو چلوونکي هم د منی چې په رکشو کې د غازو نادرس استعمال د صحت او چاپیریال ته تاوان رسوي. خو دوی بیا ځان ګرم نه ګڼي او وایي خلک غریب دي او د مجبوریت له مخې غازی رکشې چلوي ځکه دا ورته ارزانه پریوزي. د ښاری نظم کمیسیون په جلال آباد کې د ټولو رکشو خاوندانو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپلې رکشې د ټرافیکو په مدیریت کې ثبت او غازی سیستم یې معیاري کړي. کنه دوی به په راتلونکي کمپاین کې ناراجستر شوي او غازی رکشې له ښاره راټولې کړي.
خبریاست جرمنی تیرونی خپل داسې ریلګاډۍ نندارې ته وړاندې کړ چې د چاپیریال لپاره هیڅ ضرر نه لري. د دغه اورګاډي انرژي د اوبو بخار دی او ټاکل شوی دی چې په دغه هیواد کې د 4000 ډیزلي ریلګاډو ځای ونیسي. د جرمنی دی ویلت ورسپانې د راپور پر اساس د فرانسې الستوم کمپنۍ مخکې تر مخکې جرمنی ته د 14 دا ډول ریلګاډو فرمایش ورکړی او ویلي دی چې که بریالي ول نور هم ترې اخلي. هالند، ډنمارک او ناروی هم د دغه اورګاډي رانیولو ته لیوالتیا ښودلې ده. ټاکل شوې ده چې دا ریلګاډۍ د روان کال تر پای ته رسیدو وړاندې په دسمبر میاشت کې وازمویل شي. دا اورګاډۍ لومړی پلا د سږ کال په اګست میاشت کې د برلین په نړیوال نندارتون کې وښودل شو او په پام کې ده چې په هایدروجن چلیدونکې د اوږده واټن لومړنۍ ترانسپورتي وسیله وي. دا ریل ګاډۍ په هر ساعت کې په 80 مایل سرعت د ورځې 1500 مایل کش کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه.
معروف صاحب، د شوزه په وړاندې تاریخوالي څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر سنه خپل سلامونه نیکې هیلي ګرانو اوریدونکو ته رسوم. او پس ځاګه نه وایم چې د شوزه په وړاندې د تاریخوالي مفهوم ده دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونه په خاطریم خبری وکړو چې کوم ډولونه دي. نو دې ته تاوتریخوالی ویل کیږي، یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمي او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کیږي، دې ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی د دې په وړاندې.
ډیره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالي. چې په فزیکی تاوتریخوالي کې موږ ویلی سو چې وهل ټکول، جنسي تجاوز، او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي. چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده، او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره، یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي، چې د هغه ته څوک پر ځوایي، یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګیږي، په آرایش باندې لګیږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي، او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې، علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، د نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته لاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای سي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتشخانې ته په یوازې توګه نه شي تلی چې خلک ورته بد وایي. د ټول د موږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دی، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دی. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې لپاره چې هغه خدای نه کرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي، یا ورور وي، یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کیږي، یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي، یا فلم اخلي، او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپل یو نو تاوتریخوالی دی، او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کېږي، د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپله کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې د خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي د هغه گنجائش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي، او د میراث په حق له هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده، هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پی باندې لري هغه خلکو ته وسپاري، او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالي جرم دی، د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی، و هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لاتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، د په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دی، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دی، او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده، د خلکو د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه و د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عامل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي، په دې خاطر د شوم کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو کې د فساد په خاطر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا یا دوسیې په سمه توګه نه بررسي کیږي، که څه هم اوس موږ ډېر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي، او همدا په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والي، د محکمې رئیس، د څارنوالۍ رئیس، د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې د دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي. او همدارنګه د تاوتریخوالی نسل په نسل چون پاتې سوي دي، او نارینه هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم، په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثباتوي، بلکې په یو ضعیف باندې چې د هغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعداب نشانه.
تر دا مهاله د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او ک نه دي سوي ستاسو وغښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشي شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي، او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپل لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او نور غیر دولتي ادارې شته چې په دې حق له کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالی د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالی په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایی ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالی ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام مو مالسه.
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خاله اس میں سخت نا چاری داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله